السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2018 کال د نومبر لومړۍ نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم او روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نس پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو او ریډل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو
نیویارک کې د ترهګرۍ د یو برید نفس د کډوالو سخت سارنه پیل شوې ده د پاکستان پارلماني مشران تر انتخاباتو وړاندې په نوو حلقو باندې سلا شوې په یمن کې د سعودي ائتلاف په مبارک کې شپږ ګوش کسان وژل شوي د خبرونو تفصیل په نیویارک کې پرون د یو موټر چلوونکي لخوا پر خلکو د گاډي خېجول د پیښې نه پس د ولسمشر ډونالد ټرمپ امر د کډوالو سخت سارنه پیل شوې ده برید د ازبک وګړي سیف الله حبیب الله ویچ لخوا ترسره شو چې پکې لږ تر لږه اته کسان وژل شول او یو ولس نور ژوبل شول امریکایي ولسمشر ویلي د کورنۍ امنیت ادارې ته امر کړی چې د کډوالو سارنه دې لا پسې سخت کړي امریکایي چارواکي وایي بریدګر چې دوی پر ډزو له ژوبلولو وروسته نیولې په کرایه اخیستې گاډۍ د نیویارک په منهاتن سیمه کې پر پیاده تلونکو او سایکل چلونکو خېجولې ده د نیویارک خاروال بل دی بلاسیو د دغه برید پاړه داسې وای دی وای دا د ترهګرۍ یو عمل بلکې په ځانګړي ډول یو نازوانه ترهګریز برید و چې هدف یې معصوم ولسی وګړي وو هغه کسان یې په نښه کړي چې د ژوند په چارو کې بوخت وو او نه پوهېدل چې ولې په نښه شول برید کوونکی سیف الله حبیب الله ویچ چې 90 کلن دی په 2010 کال کې امریکا ته تللی و هلته په تاشکند کې ازبک ولسمشر شوکت میرزایف ویلي حکومت یې چمتو دی چې د بریدګر په اړه د پلټنو کولو په موخه خپل ټول وسایل په کار کې راولي د راپورونو پر اساس بریدګر په موټر کې یو هم پرې خچې پکې لیکل شوی برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په نوم ترسره کوي د پاکستان پارلماني مشران تر انتخاباتو وړاندې پر نو حلقه بندیو سلا شوې دي د پاکستان د قومي اسمبلی په ټول ټال 202 چوکیو کې د بدلون نه کولو پریکړه شوې ده د پریکړه د سه‌شنبه په ورځ نوښته د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې وشوه په دې غونډه کې تر نوې سرشمیرنې وروسته د قومي اسمبلی په چوکیو کې د صوبو لپاره د نوې حلقه بندۍ په موخه د آئینی بل منظوري ورکړل شوه د بل د مسودې تر مخه د قومي اسمبلی لپاره به د پنجاب صوبې په چوکیو کې نه چوکۍ کمی کړل شي لدې سره به خیبر پختونخوا ته 15 بلوچستان ته 3 او اسلام آباد ته یو بل د قومي اسمبلی چوکۍ ورکړل شي خو د سند صوبې د قومي اسمبلی د چوکۍ شمیر به پر ځای پاتې وي د حلقه بندۍ او د سلام مشورې لپاره نن په اسلام آباد کې غونډه کیږي د هلال احمر پاکستان ادارې لخوا په محمد جنسی کې لډینګي ناروغي د ځان ساتلو لپاره د عامه پوهاوي 15 ورځنی مهم پیل شوې ده په دې لړ کې ولسته دا خودل کېږي چې لدی ماشي څخه خلک ځان څنګه ساتل شي او که چیرې څوک په دې ناروغي اخته شي نو پیژنګلوي به څنګه کېږي د هلال احمر پاکستان د محمد سنگ او چرواکي بالول خان مشال لډیو ته داسې وویل
اصل کې زمونږ د هلالي احمر کار ډیزاستر سره دی د ډیزاستر پری پلانینګ مونږ کو دا زمونږ یو پری پلانینګ دی ان شاء الله د مومند ایجنسی ګډ ګډ ته او هر تحصیل ته بچکم دی نو مونږ دا پروګرام رسو
ډنګي په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې په لسګونه کسان وشلي چې زیاتره برخه د پیښور اوسیدونکو دي په یمن کې عیني شهیدان او طبي کارکوونکي وایي نن په شمالي سعدا صوبه کې پر یو هوټل او ورسیرما مارکیټ د سعودي په مشرۍ کې د پوځي ائتلاف لخوا په ترسره شوي هم هوایی بمباری کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي د نومبر د لومړۍ نیټې د دغه هوایی برید له کبله د هوټل او مارکیټ ودانۍ او خوشا نورې هټۍ تباه شوي دي د سعودي په مشرۍ کې پوځي ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو خلاف تر دې وړاندې هم ورته زرګونه هوایی بریدونه ترسره کړي دي په یمن کې جګړو بشري ناورینونه منځته کړي او تر اوسه په ترس کې لږ تر لږه 10,000 کسان وژل شوي دي سعودي او د دوی اتحادیان چې د امریکا ملاتړ هم ورته حاصل دی پر حوثي یاغیانو تور پوری کوي چې د ایران لپاره نیابتي جګړه کوي خو حوثیان دا تورونه ردوي او وایي دوی د بهرني یرغل پر ضد وطن پال مقاومت کوي کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نن تهران ته سفر لري د خپل ایراني سیال حسن روحاني او د دغه هیواد د ستر مذهبي پیشوا آیت الله علي خامنئي سره د شام پر شخړې او د انرژي په څنګه کې په همکارۍ خبرې کوي د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون رسنیو ته ویل د روسیې او ایراني دوړخیزو خبرو اترو په ایجنډا کې د شام پر شخړې هم خبرې شاملې دي روسیا او ایران د شام په 13 شپکلن جګړه کې د شام د ولسمشر شارل اسد ننګه کوي خو بل لوري ته امریکا او ترکیه بیا د باغیانو په طرف دی. د کرملین ویان دا هم ویلي چې پوتین به په تهران کې د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف او د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره درې اړخیزو خبرو کې برخه اخلي. دا به د دې نوعیت دوهم لیدنه وي. تیر کال همداسې یوه غونډه د علیف په نوښت جوړه شوې وه. د کاتالونیا لری کړل شوی مشر کارلس پودمن وای دی به په کاتالونیا کې تر وخت مخکې د ترسره کیدونکو انتخاباتو نتایج ومني. د کاتالونیا پخوانی مشر د خبره د سه شنبه په ورځ په بروکسل کې کړی ده. دا له هغه وروسته ده چې د سپین د اساسي قانون محکمې تیرونې د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان لخوا د خپلواکۍ اعلان لغوه کړ. د سپین مرکزی حکومت له هغه وروسته په یوه خوله د کاتالونیا خودمختاری وزن ډوله او هلته د ډسمبر په 28مه د انتخاباتو غوښتنه وکړه. کارلس پودمن په بروکسل کې ویل په بلجیم کې د پناه غوښتنه نه کوي او کله چې د میډریډ د حکومت لخوا باور ورکړل شي بیرته به کاتالونیا ته ستون شي. په سپین کې سیاسي کړکیچ له هغه وروسته رامنځته شو چې د کاتالونیا سیمه ییز حکومت هلته د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپلواکۍ په اړه یوه ټول پوښتنه وکړه. د کاتالونیا سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په ټول پوښتنه کې د رای ورکولو په شرایطو له پوره کسانو څخه په سلو کې درې سلوېښتنو برخو اخیستې وه او په سلو کې نوي رای ورکونکو د خپلواکۍ پلوي کړې. دا تر دې ګړی د مشال راډیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته زموږ له همکارې رابع اکرم خان نه د هوا حالو د کرنسۍ بیان.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.02 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو ریال په 28.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.65 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 43 بنو کې 20 او لس او په کوټه کې 20 او 8 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د امریکا په نیویارک یو تن د موټر له لارې اته کسان وجدي او یو لس نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې د تندروي او سختریزۍ په موضوع د سیمې د زده کوونکو استادانو ترمنځ یوه غونډه شوې.
زمونگا سٹوڈنٹان دا دا ہر کلی وطن دلتا نمائندہ گاندی دیتا مونگ اکل ورکو نو آبا سبا دا چا پلاس کی استعمالی گی نا لبی گی بانا.
د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان پلاروایی د مخالفو ډلو سره 15 وکیلان دي او صوبایي حکومت دوی لا یوازې یو وکیل ورکړی. هغه زیاتوي
دیول گوال یو غچ دې نو سچای نه شي بیانول نه غي د ما په خپل وې ما ربات گواهی لمزيو دا غي وجدار چې تر وخت نه شوې له دروغ وای نو زمير به دي ملامتې کومګ له بم نقصان نه.
او د پاکستان حکومت د پټرولیم په قیمتونو کې یو ځل بیا زیاتوالی راوستي.
پټرول بیا ګران شو یاره مخکم منګای ډیره دا او دې سره خو بیا ډیره منګای به جوړ شي کرایه نه زیات شي. نو سړی او بجټ کې او شی دوی کې دلته خو لسو دې بعد سیز ارزان لسو دې بعد ګران.
د مشال تر څنګ سي تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په نیویارک کې د نهه د ورځې تر خنړۍ پیښې وروسته امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پناه غوښتونکو په اړه د سیډونو یا جاج پړتال د زیاتوالي امر کړی دی. دا له هغې وروسته ده چې د نهه په ورځ د نیویارک په منهاټن سیمه کې د یو موټر له لارې شوي برید اته کسان ووژل او یولس نور یې ژوبل کړل. په دې اړه وروستي معلومات د مشال ریډیو همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
په نیویارک ښار کې د نهې د ورځې تر خونړۍ پیښې وروسته چې د چارواکو په وینا یوه ازبکي سړي د موټر په واسطه اته کسا ووژل او یوولس یې ژوبل کړل، ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پناه غوښتونکو په اړه د څېړنو یا جانچ پړتال د زیاتولو امر کړی. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ټویټر ویلي دي چې د کورنی امنیت وزارت یا هوم لینډ سیکیورټی ته یې امر کړی چې له وړاندې د مهاجرت سخت پروګرام لا نور سخت کړي. نوموړي د نیویارک د وروستي برید ترسره کوونکې یو ناروغه او لیونۍ بللې. دا له هغې وروسته ده چې د نهې په ورځ د نیویارک په مینهټن کې د یو موټر له لارې شوي برید اته کسه ووجل او یوولس یې نور جوبل کړل. دا کسان هغه مهال وجل شول کله چې یوه کس خپل پیک اپ موټر پر بایسایکل سپرو کسانو تیر کړ او بیا یې د سکول یو بس سره ټکر وکړ. د پیښې په اړه یوې عینی شاهدې جوزی لیس رویټرز خبري اجانس ته وویل
هو موږ سړی ولید، داسې ښکارېدو چې هغه تورې کپڑے اچولې وې او ګیرې وه او هغه سره دوه ټوپکې وې.
پولیسو دا پیښه ترهګر عمل بللې او وایي چې برید کوونکی یې تر جوبل کولو وروسته نیولې دی. امریکایي رسنیو ویلي مشکوکه برید کوونکی سیف الله حبیب الله ویچ سایپوف نومیږي، کوم چې یو 29 کلن ازبک وګړی دی او په 2010 کال کې امریکا ته تللی و. بلخوا د ازبکستان ولسمشر هم نن د بنو چارو وزارت پر پاڼه یو بیان کې ویلي دي چې حکومت یې د دې ترهګر فعل د پلټنو په لړ کې د ټولو قوتونو او وسایلو کارولو ته چمتو دي. بلخوا د نیویارک خاروالو بلډي بلازیو د نهې په ورځو له پیښې وروسته خبري غونډې ته وویل چې دا ترهګریزه پیښه وه او موخه یې د بېګنا خلکو وژل وو.
دا د ترهګرۍ یو عمل دی او په خاصه توګه د ترهګرۍ یو بزدلانه فعل دی چې هدف یې بېګنا ولسی وګړي وو. د دې هدف هغه خلک وو چې خپل د معمول کار پسې روان وو او هیڅ داسې فکر یې نه کاوه چې څوک به یې ووهي.
چرواکو ویلي چې د برید کوونکي په یوازې سر دا عمل کړی او د برید پر مهال یې د الله اکبر نارې وهلې. په امریکا کې میشته ازبکي میر رحمت مومنوف د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې د برید کوونکي سایپوف پیجنی په اوهایو کې اوسېده او وروسته بیا فلوریدا ایالت کې د ټرک چلوونکي په توګه یې څو کاله کار کړی. مومنوف ویلي چې د نیویارک د پرونی پیښې مشکوکه ترسره کوونکې یوه میرمن او دوه ماشومان لري. دغه ازبک وګړي ویلي سیف الله حبیب الله یوویچ که څه هم تر سرحده جارحانه وو او چې کله فلوریدا ته لاړ هغه مهال دومره مذهبي هم نه وو، خو پر انټرنیټ یې د سغدریزۍ په اړه د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته سغدریزۍ ته مخه وکړه. مومنوف مشال ډو ته وویل هیڅ چا فکر نه کاوه چې حبیب الله به ترهګر برید وکړي. د هغه په خبره د پیښې دا حیران کړی. راپورونه وایي څېړونکو په یاد موټر کې په لاس لیکل شوی خط موندلې کوم چې برید کوونکي پریښی وو. په دې لیک کې هغه ویلي چې برید یې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر نامه کړی. یاد وی چې په یورپ کې د گاړو په واسطه وجلو په پیښو کې په تیرو 1400 میاشتو کې لسګونه کسان وجل شوي. د 2018 کال په جولای میاشت کې د فرانس په نیس ښار کې یو تن غټ ټرک په لارو وروخېجابو او شپږ اتیا کسان یې وجل او په سلګونو نور یې جوبل کړل. تش په نومو اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید ذمواري ومنله. له دې 15 میاشتې وروسته د تیونس یو پناه غوښتونکی چې له داعش سره یې خپل تړاو ښودلی وو په مرکزي برلن کې یې په ګڼه ګوڼه ټرک وروخې جاوو چې پکې یې 12 کسه وجل او 30 نور یې جوبل کړل. همدارا سه کال په اپریل میاشت کې یو ازبک پناه غوښتونکی چې د سیاسي پناه درخواست یې رد شوی وو په سټاکوم کې یې 3 کسه په ټرک وجل. دغه راز یو تن د اګست په 18 په بارسلونا کې په ګڼه ګوڼه ګاډۍ تیر کړ او 10 کسان یې وجل. د پولیسو په وینا دغه برید مشکوکه سغدریزه وسله والو ترسره کړی وو.
د مشال تر څنګه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
د مشال تر څنګه سوریدونکو د نه په ورځ ما خام د کمی سملی سپیکر یا صادق په مشرۍ کې د پارلماني مشرانو یو غونډه شوه چې پکې د نوې سرشمیرني ورستو د کمی سملی چوکو کې د صوبو لپاره نوې حلقه بندیانو لپاره د آئینی بل منځوري ورکړل شوې ده. د مسودې تر مخه په کمی سملی کې به د پنجاب صوبې په مجموعي توګه 9 چوکۍ کمولې شي. هم دې سره به د خیبر پښتونخوا په کمی سملی کې 15، د بلوچستان 3 او د اسلام آباد 1 چوکۍ زیات شي، خو سند سیټونه به په خپل ځای وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رفعت انجم راکوي.
نن زکامی اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلماني مشرانو غونډه وشوه. د غونډې پس مطبوعاتو ته په خبرو کې صادق وویل چې د حلقه بندیانو متعلق د بل مسوده تیار کړې شوې ده او ټول سیاسي ګوندونه پرې متفق دي. ایاز صادق وویل چې د بل د مسودې تر مخه په کامی اسمبلی کې د فاټا او سند صوبې چوکو کې بس کمې یا زیاتوالې نه کیږي، خو د پنجاب صوبې به نه کامی اسمبلی چوکې کمی شي. همدې سره سم د خیبر پختونخوا به په کامی اسمبلی کې 15، د بلوچستان درې او د اسلام آباد به یوه چوکې زیات شي.
پنجاب میں 7 جنرل اور
د پنجاب اوه جنرل او دوه مخصوص نشستونه کم کړی شو. د سند په نشستونو کې هیڅ بدلون نه دی شوی. د فاټا هم په قومي اسمبلی کې 12 نشستونه وو، هغه به هم په خپل ځای وي. تقریبا 1,80,000 آبادی په تناسب سره به یو نشست وي. نو اوس به الیکشن کمیشن د حلقه بندیو کار شروع کړي.
تیره ورځ د پارلیماني مشرانو په غونډه کې د نوې سشمیرنې نه پس د قومي اسمبلی چوکو کې د سبو لپاره د نوې حلقه بندیانو آئینی بل منظوري ورکړې شوې وه. واضح دي چې د پاکستان شماریاتو اداره وایي چې سشمیرنې حتمی راپور د 2013 اپریل میاشتو مخکې نشي خپرې دي، خو بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن مطابق ټول ټاکنې به د 2013 په جولای میاشت کې کیږي. د څه لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې حلقه بندیانې کول مهم دي. د اکتوبر په 15 نیټه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د کابینې غونډه شوې وه او پکې دا تجویز رامخته شوی و چې د نوي حلقه بندیانو لپاره به په بل کې ترمیم کوي او د سرشمیرنې په عبوري راپور به حلقه بندیانې کوي چې دا شان راتلونکي انتخابات د ځنډ ښکار نه شي. د غونډې په موقع د حلقه بندیانو او قومي اسمبلی نشستونو په اړه په اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر خورشید شاه وویل چې د سرشمیرنې په اړه د هغوی اعتراضات په خپل ځای موجود دي، خو په ملک کې په وخت ټاکنو لپاره ټول سیاسي ګوندونو په حلقه بندیانو اتفاق کړی دی.
د دې څه فائده هم نشته او نقصان هم. چرته چې د آبادۍ خبره ده او وسایلو د تقسیم، هغه ځان له یو اړخ دی، په هغې هیڅ خبره نه ده شوې. خو دا خبره هم وشوه چې اوس کوم ضمني انتخابات به کیږي، هغه به هم په دې حلقه بندو کیږي، او په دې د ټولو اتفاق و او موږ ته هم ټولو سره تلل ضرور و.
یاد بل به اوس د زیارت او جمعې په ورځ د قومي اسمبلی په غونډو کې د منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي او د هغې پس به په سینټ کې وړاندې کیږي. دا وخت د 1998 په سرشمیرنه حلقه بندیانو ته لاندې د قومي اسمبلی 2,225 چوکې دي، د کومو شمېره چې پر ځای وساتل شوه. په ملک کې اخرنۍ سرشمیرنه په 1999 کې شوې وه، د کومو سو چې حلقه بندیانې شوې وې. د سپاس بچې اوس 19 کاله پس نوې حلقه بندیانې کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په بنو پوهنتون کې د دندروي او سختریزۍ په موضوع یوه غونډه کې د سیمو استادانو، زده کوونکو او د انتظامي چارواکو ګډون کړی او په ټولنه کې د تندروي په وجوهاتو او مخنیوي ویناوې کړې دي. دوی وایي ټولنه کې د سختریزۍ مخنیول به د بل هر څه مهم او د موجوده وخت ضرورت دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
ګډونوالو د انتها پسندۍ په وجوهاتو، قسمونو او مخنیوي باندې بشپړا ویناګانې وکړې او په خاصه توګه تعلیمي ادارو کې د خورېدونکو انتها پسندۍ مخه نیول یې د وخت ضرورت وبللو. د پوهنتون یو پروفیسر هارون خان خپل نظر په دې اړه داسې وړاندې کو:
نن ټوله دنیا او بیا خاص کر پښتون بیلټ په اور باندې سوځي. ولې سوځي؟ د وجوهات سدي د خاورې په زمونږ باندې یو حق ته کو چې مونږ په خلکو کې اویرنس پیدا کو چې یاره اکستریمیزم انتها پسندي څه شی دی. زمونږ سټوډنټان د هر کلی وطن دلته نمائنده ګان دي، دې ته مونږ عقل ورکو. نو اب سبا د چا په لاس کې استعمالیږي نه لوبیږي بانا، او دې سره انشاءالله چې دا شی به کنټرول شي.
د ایڈیشنل کمشنر عید نواز خان وای چې دغه وخت ټولنه انتها پسندۍ په خپل اول کا کې اخسته او تعلیمي ادارې یوازې داسې ځایونه دي چې د انتها پسندۍ یا تندروي ختمولو کې د بنیادی کردار لوبولو تماتر کې دلی شي.
کم سټوډنټس دلته دا یو کریم اف سوسایټي دا، او لدینه دا زمونږ امید دی چې کچرته کریکټیو میئرز واخیستل شي نو دوی په یو ښه طریقه سره د معاشرې مشري کولی شي او معاشره صحیح په صحیح لاره باندې د صحیح مقصد د منزل طرف ته غوښتلی شي.
د بنو ډی آی جی درعلی خټک وویل زده کوونکي د کام تر ټولو قیمتي سرمایه ده چې د مور پلار ورنه ډیر امیدونه وي، نو پکار دا چې د بلې هرې سرگرمۍ ټوله توجه د زده کړو په طرف را وګرځوي. د پوهنتون یو زده کوونکی شمامت خان وایي د انتها پسندۍ ډیر وجوهات کې دلی شي، چې یو غټه وجه بے روزګاری هم ده.
گورنمنٹ ته پچار دو چې گورنمنٹ سټوډنټونو ته پورا جابز کریئیټ کی او سټوډنټونو ته خپل پچار دو چې دی لشکي هارد ورکر جوړ شي مهنتی جوړ شي خیر د کغړ جب نو ملاوی اول نه نو ته پچار دو چې تای وړی کی زوی نه سٹارټ اوخلی ځکه چې بے روزګار سړی چې کی مو دو ا قسمه قسمه د دماغ ته خبره ورسی او مطلب دای غلط جوړی دای شي.
سیمینار یا غونډه کې ګډونوالو دا هم وویل چې دا اقلیتي برورولۍ د حقونو خیال ساتل ډېر مهم دی ځکه چې دغه د دوی قانوني انساني او آئینی حق هم دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې بلې موضوع ته. د اپریل په 14مه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د بلوګرو زده کوونکو لخوا وژل شوي مشال خان پلار اقبال خان وای چې د زوی د مرګ وروسته د لوڼو په تعلیم هم اغېز پرېوته او دومره وخت تېرېدو وروسته لا هم د هغوی تعلیمي سلسله ولاړه ده. د مشال پلار دا ګیله هم کوي چې صوبایي حکومت ورسره کومې وعدې کړې وي لا هغې خوشحاله نه دی. اقبال خان وایي د ملزمانو سره شاوخوا 15 وکیلان دي خو صوبایي حکومت دوی ته یوازې د یو وکیل ورکولو منظوري ورکړې ده. په دې اړه نور تفصیل د محمد عمران ناورو.
د مشال خان د وژنې مقدمې لپاره اقبال خان د خیبر پختونخوا په هریپور جیل کې جوړ د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته د اوریدنې لپاره سره د خپل وکیلانو ځي. په دې وروستیو کې سرکاري وکیلانو مشر د فشار له کبله د مقدمې نه لاس اخیستی و او بیا د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک اعلان کړی و چې حکومت به په دې مقدمه کې د مشال خان د کورنۍ سره هر رنګه قانوني مرستې کوي. خو اقبال خان د حکومت دا دعوه یوازې اعلان بولي او وایي چې صوبایي حکومت په خپله خوښه یو وکیل ټاکلی او د لړکي د دوی رایې ته هیڅ ارزښت نه دی ورکړی شوی.
ممتاز احمد ایڈوکیٹ، فضل خان ایڈوکیٹ، دعوت منگا ویلو خالف وکیلان چکم دی 25 وکیلان دی ماتا دی ہوم ڈپارٹمنٹ وی چیئر طالب یو منگ در کو نو ماوت یو 25 سر سے کیو.
اقبال خان د چرشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د زوی د وژنې وروسته لا هم د لونو تعلیم بیا نه دی شروع شوی. حکومت ورته د مشال خان د قبر او د دل لپاره پولیس اهلکار ورکړي خو بیا هم د امنیتی حالات یا اندېښنو له کبله د هغه دواړه لونه نشي کولای چې خپل زده کړو له لاړ شي. په دې ورستیو کې داسې خبرونه رامنځته شوي وو چې د دې مقدمې مرکزی گواه خپل بیان بدل کړي. په دې اړه د مشال خان پلار وایي چې دوی هغه ټولو گواهانو ته ویلي چې گواهی نه ورکي څوک چې رښتیا نشي ویلي.
گواهان دی یو خو د پولیس دی سیول چې دی نو ضرور په دغه خلک په جرګې مرګې کوي مرکې پې کوي او مختلف آوازونه ول ورکوي. سیول گواه دی هغه چې دی نو سچایي نشي بیانول نه غي ته ما په خپله وي ما ډوبات گواهی له مزیو دغه وجه دا چې تر رښتیا نشي ویلي دروغ وایي نو زمير به دی ملامتې او موږ له به نقصان نه کړ.
د مشال خان د کورنۍ د وکیلانو د ډلې یو غړی فضل خان ایډوکیټ هلمن دی چې انصاف نږدې دی. په دې مقدمه کې ټول 2 گواهان دي چې تر دې دمه شاوخوا 40 گواهانو خپل بیانونه ریکارډ کړي. د مرکزی گواه د بیان بدلولو په اړه فضل خان وایي چې هغه په لومړي بیان کې ویلي وو دا هر څه د هغه وړاندې شوي خو وروسته بیا بیان بدل کړی د کوم پر ضد چې دوی عدالت کې هم درخواست جمع کړی دی.
کله چې بیا په هغه پرشر راغوی هغه وویرېدی شو نو هغې نه پس هغه خپل بیان دا وی چې یاره نه زه هغه نه پېژنم ماتې نوم پته نشته. خپل بیان نه چې کله منحرف شو نو مونږ عدالت ته ریکویسټ وکړو او درخواست هم ورکړو چې د دې خلاف دې کاروایی وکړی شي ځکه چې دې قانوني طور باندې پابند چې صحیح او رښتیا بیان ورکړی وي. خو دا داسې خبره نه ده چې د هغې په بیان نه لري منحرف کېدو باندې اوورال به په کیس باندې څه خاص اثر پروزي.
د تېر چرشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا حکومت د دې مقدمې د وکیل خرڅ پر خپل غاړه د اخیستو اعلان کړی و. اوس د مشال خان پلار له دغه اعلان خوشاله نه دی او وایي که صوبایي حکومت د دوی سره کړې ژمنې په سمه توګه پوره نه کړي نو زر دا چې د یوې خبري غونډې له لارې دا هر څه بیان کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، حکومت د نومبر میاشتې لپاره د پټرولیو مصنوعاتو په نرخونو کې 5 روپۍ او 19 پیسې اضافه کړې ده کوم چې د شپې د 12 بجو نه عملي شوه. بلخوا ولس وایي چې په ملک کې د وړاندې ناګرانی ده نو باید چې حکومت د تیلو بیې د زیاتولو پر ځای ټیټې کړې وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمدالله راکوي.
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د اعلامیه تر مخه د پټرول په نرخ کې 2.9 روپۍ، د ڈیزل په نرخ کې 5.19 روپۍ او د خاور تیلو په نرخ کې 5 روپۍ اضافه کړې شوې ده. په قیمتونو کې د اضافه وروسته د پټرول نوې نرخ قریبا 6.50 روپۍ، ڈیزل نرخ 4.95 روپۍ او خاور تیلو نرخ 3.50 روپۍ ټاکل شوې. بلخوا اولس وایي چې په ملک کې د وړاندې څخه ګرانی ده نو حکومت له پکار وو چې د تیلو بیې زیاتولو پر ځای راکمې کړې وې.
ګران شو یار مخکم مہنگائی ډیره ده او دې سره خو بیا ډیره مہنگائی به جوړ شي کرایه نه به زیاده شي نو سړی او بجټ کې او شی دوی کې دلته خو لس ورځې بعد سیز ارزانه لس ورځې بعد ګران
زمانو سلیم دې دا خلک غونډې پیسې بهر ملکونو ته پغلا یو سی او بیا ګرانی په مونږ راولي په خپل ټیکسونه نه ور کوي مونږ غریبانو له ټول زور را رسی په دې پټرول باندې مونږ ته سبزیان ګرانی شي وړه ارڅ ګران شي
په نړیوال اسلامي پونتون کې د معاشیات او استاد ډاکټر مراج الحق وایي چې حکومت د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی او دا وجه ده چې نه صرف په ټیکسونو کې اضافه کړي بلکې هر میاشت د تیلو بیې هم زیاتوي
تجارتي خساره ډیره زیاته سیوا شوې ده کوم چې کوارټر ریپورت راغلی د سټیټ بینک نو په یو کوارټر کې تقریبا 9 بلین تجارتي خساره ده دویم دا چې قرضونه چې دي نو هغه تقریبا په دې ټنور کې 8000 ارب روپۍ چې دي نو هغه سیوا شوې دي بل د ایم ایف نه چې کومې پیسې هم هغه سوې نو هغه هم اوس یې کول دي نو حکومت باندې چونکې یو پرشر دی هغه د باو د کمولو لپاره ابرپلی د تیلو په قیمتونو کې اضافه کړي ایون په ورلد مارکیټ کې خو تیلو قیمتونه سیوا شوې نه دي حکومت اناونسمنت وکړ
حکومت د اکتوبر میاشتې لپاره د پټرول او ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 4 روپۍ اضافه کړې وه د ترڅنګ د سپتمبر میاشتې لپاره یې هم د پټرول په نرخ کې 2 روپۍ اضافه کړې وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو راځي به مطبوعاتي کتنې ته ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي چې په خواني وزیر اعظم نواز شریف با سبا پاکستان ته لاړ شو احتساب عدالت ته وړاندې شي رسپانډ په لندن کې شوه د غونډې حال هم ورکړی دی چې تفصیلی زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کوي
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د سرچینو په حواله یو مقاله کې لیکلي چې د واکمن مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف ریاستي ادارو سره ټکر خندي د یاد ګوند مخکخ مشرانو په لندن کې نواز شریف سره لیدلي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ موجوده سیاسي حالات وی خبرې کړي مسلم لیگ نون ګوند یو مناسرګند مشر ورځپاڼې ته ویلي چې د پارټۍ غړو نواز شریف ته مشوره ورکړه چې ادارو سره د ټکراو لار پرېږدي او د ګوند وفادار غړو مشورو ته غوږ ونیسي نواز شریف ته دا هم ویل شوی چې د نوو کسانو په مشوره دی عمل نه کوي ورځپاڼې د سرچینو په حواله وایي چې شاباش شریف پل روډ ته دا خبره کړي چې د ګوند غړو کې تخفیق وساتي او هغه کسان چې پارټۍ لپاره یې پخوا ډېرې قرباني ورکړي وي هغه یې لزان سره کړي نه چې هغه کسان چې پارټۍ یې دې ځای ته ورسوله داسې هم ویل کېږي چې نواز شریف په دې خبره خوشاله نو چې د وفاقي کابینې غړي او نور غړي د دې پاپوالسیو نیوکې کوي او شاباش شریف خبرو ته زیات اهمیت ورکوي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې کې چې د کورونا چارو پخواني وزیر چودر نثار علي خان د خپل ګوند په غړو غږ کړي چې اختلافات ختم کړي او د پارټۍ ګټې لپاره کار وکړي د دې نمخه د پنجاب صوبې یو وزیر ریاض پیرزاده د ګوند واک شاباش شریف ته د سپارلو خبره کړې وه د ورځپاڼې په خبره د مسلم لیگ دوه غړو د شاباش شریف په حق کې خبره کړې خو ورځپاڼې لیکلي چې شاباش شریف خپل ورور نواز شریف ته ډاډ ورکړي چې هیڅ کله به د دوی خلاف نشي او نه هم څه پلان لري ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو په حواله زیاتوي چې نواز شریف پلان لري چې سبا پاکستان ته لاړ شي او احتساب عدالت ته وړاندې شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو راځي به بلې مطبوعاتي کتنې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دغه هیواد په سینټ کې د بهرنیو چارو کمیټې ته ویلي چې پاکستان ته د ترهګرو ډلو پر ضد د ګامونو پورته کولو لپاره یو موقع ورکوي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ګل پورز نا وخت د دغه هیواد په سینټ کې د بهرنیو چارو کمیټې ته ویل چې پاکستان ته د ترهګرو ډلو پر ضد د ګامونو پورته کولو موقع ورکوي د نوموړي په وینا پاکستانی چارواکو ورته باور ورکړی چې که د ترهګرو په اړه ورسره استخباراتي معلومات شریک کړل شي نو دوی به پرې کاروایی کوي په دې اړه د ډان ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي که څه هم د بهرنیو چارو د کمیټې دغه اورېدنه ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د شمالي کوریا او یا بل کوم هیواد پر ضد د ممکنه جنگ کولو د اختیاراتو په اړه وه خو پکې د ریپبلیکن ګوند سینیټر جون براسو ټیلرسن وپوښتل چې د جنوبي ایشیا او په خاصه توګه د پاکستان د سفر حال دې له کمیټې سره شریک کړي ټیلرسن وویل د پاکستاني چارواکو سره د ملاقات ځینې خبرې په ډاګه نشي کولی خو دومره وایي چې واشنګټن به له پاکستان سره د ترهګرو ډلو په اړه استخباراتي معلوماتو شریکولو سلسله زیاتوي او کتل کیږي با چې دوی په هغې څومره موثره کاروي کوي نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې به د معلوماتو او په هغې د عملیاتو لپاره یو نظام ټاکل کیږي چې له پاکستانه به پې د همکارۍ تمه کیږي سینیټر براسو د جنوبی ایشیا او افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په تناظر کې وویل چې په دې کې د پاکستان سره تعلقات په یو نوی انداز د مخکې بیولو خبره شوې وه نو آیا ټیلرسن په دې لړ کې هم پاکستانی چارواکو سره خبره کړې او که څنګه ټیلرسن د دې په جواب کې ویل پاکستان ته یې باور ورکړی چې د ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کول د دغه هیواد په ګټه دي او له دې سره به په پاکستان کې استحکام راځي. نوموړي یو وار بیا ادعا وکړه چې پاکستان له حقاني وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. اوس دا د اسلام آباد خوښه ده چې د خپل تلپاتې ثبات او وسلوالو ډلو په ملاتړ کې یوه لاره خوښه کړي. د امریکایي سینټ د بهرنو چارو کمیټې دغه اورېدنه کې د دفاع وزیر جیمز میټس هم خپل بیان ورکړ او وی ویل چې ولسمشر ټرمپ د هیواد ته ورپېښ کوم فوري خطر په حال کې له وړاندې د برید کولو اختیار لري.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر نور.
په نیویارک کې د پرونی حملې نه پس د ولسمشر ټرمپ په امر د کډوالو سخته څارنه پیل شوې ده. برید د یو ازبک وګړي سیف الله حبیب الله ویچ لخوا ترسره شو چې پکې لږ تر لږه اته کسان ووژل شول او یوولس نور ژوبل شول. د پاکستان پارلماني مشران تر انتخاباتو وړاندې پر نوو حلقه بندیو سلا شوې دي. د نوو حلقه بندیو له مخې به د پنجاب صوبې د قومي اسمبلۍ 9 چوکۍ کمې، د خیبر پختونخوا 15، د بلوچستان 3 او د اسلام آباد 1 چوکۍ زیاته او د سند د قومي اسمبلۍ چوکۍ به بدلون ونه مومي. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې پرونی ځانمرګې برید غندلی او له افغان چارواکو غوښتنه کړې ده چې په خپل ټول توان هڅه وکړي چې افغانان د وسلوالو ډلو له بریدونو خوندي کړي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي دوی د سیګار له هغه وروستي رپورټ سره متفق نه دي چې وایي په تیرو څو میاشتو کې طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه پراخه شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي طالبانو په تیرو څو میاشتو کې کومه نوې سیمه نه ده نیولې. ترکیه او ایران دروست دی وړاندیز ملاتړ کړی چې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې اترې به د روس په سوچي ښار کې ترسره شي. د کاتالونیا لری کتل شوی مشر کارلس پودمن وایي دی به په کاتالونیا کې تر وخت مخکې ترسره کیدونکو انتخاباتو نتایج ومني. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې نن تهران ته سفر لري د خپل ایراني سیال حسن روحانی او د دغه هیواد د ستر مذهبي پیشوا آیت الله علي خامنایي سره د شام پر شخړې او د انرژۍ په څانګه کې پر همکاري خبرې کوي. او په یمن کې عیني شاهدان او طبي کارکوونکي وایي نن په شمالي سعده صوبه کې پر یو هوټل او سیرما مارکیټ د سعودي په مشرۍ کې د پوځي ائتلاف لخوا په ترسره شوي هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوریده. اوس هم زو د مشال ترنا لاندې ژوندۍ بحث ته چې تاسو ته به زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. په یو څو شیبو کې به موږ زو دغه پروګرام ته تاسو کولی شئ د مشال ریډیو تازه پروګرامونه دا شان اونیزې خبرونه او د دې سره سره تازه خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com واوري. د مشال ریډیو اونیز پروګرامونه هم دغلته پراته وي او همدا اوس زو د مشال ته رڼا لاندې بحث ته چې تاسو ته یې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان او افغانستان سوداګر وایي د دواړو هیوادونو دواړو خزې تجارت د 13 کلونو په پرتله کم شوی دی. دوی وایي په 2015 میلادي کال کې د تجارت شاوخوا 2.5 ارب ډالر وو چې اوس 1.5 ارب ډالر ته راکم شوی دی. پښتانه دا ده چې د دواړو خزې تجارت د کمیدو لاملونه څه دي او دا څنګه بیا زیاتې د لایسي دا او نورې پښتنې د مشال تورنړا لاندې باز کې د افغانستان سوداګرو اتحادي مشر خانجان الکوزی او د پاکستان د سوداګرو د اتحادي مرستيال مشر داروخان اڅکزي سره چېړو. دا وخت کوشش کوو چې له دوی سره د ټلیفون په لاین سو ځکه چې ټلیفونونو کې ستنې مسلې ستاسو خو البته کوشش کوو چې لاغه سر په لاین سو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې راغلی دی د افغانستان د سوداګرو د اتحادي مشر خانجان الکوزی صاحب. الکوزی صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
مهرباني. سلام علیکم. سلام او احترام تاسو استاذ اوریدونکو ته.
مننه الکوزی صاحب. روغ اوسئ. دلته م یادونه وکړه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت کم سوی دی. که تاسو لږ په ایسایو کې یا په شمیرو کې راته ووایاست چې د افغانستان او پاکستان تجارت که داسې یو لنډ شان تصویر راکړئ چې څومره راکم سوی دی، څنګه کم سوی دی د پخوا په پرتله؟
یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منگ دا پاکستان سر البتہ پدریو ساہو کے کاروبار کو کہ یو ترانزیت پہ یو داخلی تجارت پہ بل سرمایہ گزاری دا ترانزیت ہم زمنگا دا پخوا پپر تالا با ندیر دے پرا کم شوئے دے در چی دا پیندو یا تلور کالو مخ کے چی پا دو زر بیار لس یا پا دو زر چور لس کی منگا تقریباً دا کال آویا زر کانٹینر ترانزیت اموال دا کراچی دلارینا افغانستان ته راوړل. ما په 2014 کې دا څلور زره تراکټ شوي دي. همدارنګه په 2014 او 2014 کې موږ تقریبا څه کم 3 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې کلنی تجارت درلود داخلي د پاکستان سره، او هغه اوس دغه تیر کال 1 میلیارد او 200 میلیونو ته راټیټ شوی دی. یعنی د 60% نه تقریبا هم ډېر زیات راټیټ شوی دی، او سرمایه ګذاري هم کچه راټیټه شوې ده. البته پخوا به پاکستانی کمپنیو په افغانستان کې کار کوو، هغه کمپنۍ اوس اکثره وتلي دي، ترانسپورټونه هم وتلي دي، انتقالات هم کم شوي دي، چون ناتو او ایساب کې لاړو دا قراردادونه هم کم شو.
ډېره مننه الکوزی صاحب، تاسو ډېر ښه تصویر ورکوئ. که ستاسو اجازه وي زه به د پاکستان د سوداګرو اتحادیې مرستیال مشر داروخان څگزي صاحب ته ورسم، بیا به تاسو ته راسم. داروخان څگزي صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ډېره مننه. روغ اوسئ. را سره خانجان الکوزی صاحب هم دی، هغه یو تصویر راکړئ د پاکستان افغانستان د دوه اړخیز تجارت. او بهرحال تاسو به هم اورېدلی وي، او دا به بیا هم راځم الکوزی صاحب ته به وروسته راځم. خو تاسو خو دا پوښتنه ده چې ستاسو آیا دغه چې کوم تجارت په دریو برخو کې بیا هم راکم سوی دی یا مجموعي توګه باندې راکم سوی دی، د دې وجې څه دي، لتونه یې څه دي؟
اندیشه ده که کتاب ده دی علتونه یو خو ډیر غټ علت دا دی چې زموږ حکومتونه زموږ د سکتور خصوصي یا چې کوم زموږ پرایویټ سکتور دی د هغه خبره پوره یا نه اوري یا په هغه اورېدو عمل نه کوي. موږ د دوی څخه هر وخت دا خواست کړی دی چې په کار دا ده چې سیاست او تجارت سره بیل کړل شي. هغه د بده مرغه په دې باندې زموږ سره هم دواړه حکومتونه زموږ پر دې شرط باندې زموږ سره ملګري نه دي. هغه سیاست او تجارت یو د بل سره ملګري ګڼي. کوم چې تجارت ته اسانتیاوي دي هغه زموږ د سیاست، که چیرې د پاکستان او د افغانستان تر مابین تعلقات لږ ډېر سیاسي طور خراب شي نو د هغه زور در تجارانو وځي، د هغه تجارتي مالونه یا په کراچي بندر باندې ودرېږي یا په چمن بارډر باندې په تورخم باندې کله کله نودې میوې په شپو شپو ولاړې هغه خراب شي. تیر کال ډېر زیات انګور انار خراب شو. بیا د هغه بعد په جنوري فروری کې زموږ دلته چې د سنټرل ایشیا ته موږ وړلې پټاټې او کینو دا ډېر خراب شو. اوس دا زیان رسېدل تجارت ته رسېږي، تجارت ته رسېږي د هغه د نورو ملکو سره د ده چې کوم کنټریکټ سوی دی هغه ته رسېږي، د هغه اعتبار خرابېږي.
مننه داروخان څگزي صاحب. همدغه ستاسو پوښتنه به زه خانجان الکوزی صاحب ته کښېږدم. الکوزی صاحب، داروخان صاحب خو بهرحال مهمه خبره وکړه، او دا تاسو هم وخت نا وخته راپورته کړي وي دا خبره. خو دلته یو سوال دا هم پورته کېږي چې داسې څنګه ممکنه ده، یعنی داسې کېدای شي تاسو ته هم حکومتي چارواکو ویلي وي چې تجارت او سیاست سره بیلول ګران کار نه دی، ځکه چې په دنیا کې ممکنه ده داسې به وي تر یو حده پورې. خو د پاکستان افغانستان په تناظر کې که ورته وګورو داسې ممکنه ده چې تجارت او سیاست سره بیل سي؟
بله، د داروخان صاحب د خبرو په تایید دقیقه خبره ده چې بدبختانه دا رویش چې د افغانستان او د پاکستان حکومتونه استعمالی زمونږ د تجارت او زمونږ د اقتصاد په رابطه باندې چې دواړو ملکونو خلکو ته، عامو خلکو ته ضرر دی، خصوصا سرحدي خلکو ته متاسف سوئم چې دغه ډیورن لاین په دواړو غاړو کې څوک پراته دي، خصوصا بلوچستان صوبه او همدارنګه خیبر پښتونخوا زمونږ مشرقي او پکتیا او لوی قندهار په سلو کې 99% دغه خلک متضرر کیږي او دغه خلک بدبختانه قصدن تروریزم ته او غیر لارو ته او دهشتګرۍ ته د دې بیکارۍ په وجه باندې کیسوخ کیږي. دا یو سناریو ده، دا یو بللي بدبختي ده چې د دغه پښتون قوم د ماتولو دپاره، د دې د عزت او د شملې د راټیټولو دپاره چې غریبي کې دا کار کېږي. متاسفانه دا مونږ بار بار ویلي دي، اما دا ډېره ساده خبره ده که چېرته اراده موجوده وي د پاکستان او افغانستان د حکومت سره، زمونږ د مرکزي حکومت سره او د اسلام آباد سره دا اراده موجوده وي. په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ د روسیې او د امریکا ترمنځ، د اروپا ترمنځ ډېر زیاتې مشکلات او کشالي دي، مګر دا اوس د ترکیې هغه د ناتو هېوادونه چې هلته ورته فیصله شوې ده، مګر د ترکیې ټول مواد ځي روس ته او د روس ټول مواد راځي ترکیې ته. حتی دا اوس روسان ګاز ورکوي اروپا ته او د دوی ترمنځ هغه تجارتي خصوصي سکتور ته کومه ضربه نه ده رسېدلې. مګر دلته متاسفانه چې دا هانه سیاست د تجارت نه نجدا کیږي او د سیاست نه د یو علي په حساب باندې، د یو فشار د علي په حساب باندې استفاده کیږي.
تاسو ډېر
مطبخانه د دواړو ملکونو
الکوزی صاحب، تاسو ډیره مهمه نقطه را پورته کا او دې ته بزر اعظم چې دا د اعلی په توګه استعمالې شي به تاسو بیا راته تشریح کوي. خو تاسو په اجازه زه ورزم د روخانه چگزی صاحب، د روخانه چگزی صاحب لکه څنګه چې الکوزی صاحب بهر لغه په یو غټ تصویر کې خبره وکړه چې د اروپا او د روسي ترمنز ک تاوتریخوالی دی، خو بیا هم تجارت نه دی اغیزمن سوی د چاینا او امریکا ترمنز یو کړکیچ موجود وي په مختلفو ساحو کې، بیا هم تجارت هغه سي دی. بهرحال ممکنه ده سیاستونه اغیز کوي، خو تاسو چې کله بیا مشخصه پاکستان ته راځي، نو تاسو چې کله حکومتونو سره خبرې کوي، نو تاسو کم کم دا تجویزونه ورکواسته چې په دې عمل وسی، نو بیا به سیاست او تجارت له یو بل بیل سي.
د شد الکوزی صاحب ډیر په شایسته طریقه باندې د ټول تصویر درته جوړ کړي. کاکړ صاحب، د شد چې موږ چې کله هم د خپل حکومتو سره مجلس کړی دی، اصلي طور زموږ سره ډیر ښه متفق وي چې بس دا ډیره ښه خبره ده، لیکن عملی طور پر هغه باندې زموږ سره دوی پر دې باندې کله هم عملی ګامونه داسې نه دي اخیستل شوي چې په دې کې چې کوم اولس دی، عام خلک دی،
یعنی تاسو
تجار دی،
ضرر نه ورسیږي. بخښنه غواړم، زما مقصد تاسو صحیح ول، یعنی تاسو کوم وړاندیزونه یا تجویزونه ورکوئ چې دا سیاست او تجارت سره بیلیدای سي، یعنی دا ممکنه ده؟ کوم تجویزونه یې تاسو
د شه د کاکړ صاحب؟ زموږ خو چې کوم په کار ده چې دا چې کوم زموږ پرایویټ سیکټر دی، دا ته دومره اختیار ورکول شي چې کله هم دوی ټیکسونه اچي زموږ سره پوښتنه وسي. موږ په بار بار د خپل حکومت سره دا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره چې په تجارت کې چې څونه زیات خصوصي دوی تعاون کولای شي، په کار ده چې وایي کې ځکه چې د افغانستان سره تجارت موږ ته د ټولې دنیا در تجارت په ګټه دی. موږ د افغانستان مالونه راوړو پاکستان ته او بیا د هغه بعد نورې دنیا ته لیږو. موږ ته دا مالونه په پاکستانی کلدارو راځي او موږ د هغه بعد په ډالرو نورې دنیا ته لیږو، موږ ته زر مبادله راځي. د افغانستان لپاره د ټولو څخه نږدې منډي پاکستان ده چې دوی نن آرډر ورکړي په څلور ورځې کې، دننه د دوی در دفتره پورې، در دوکانه پورې هغه مالونه دوی ته رسیږي. نو دغه رنګه ښه همسایګري په صرف په دې صورت کېدای شي چې موږ او دوی یو په بل اعتماد وکړو، اعتماد سازي زموږ په منځ کې وي. او دا چې کوم په دې کې موږ کوشش دا کوو چې درېم اړخ دې ته ګټمن کړو، هغه زموږ څخه استفاده واخلي. لکه د مثال په توګه نن د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو څخه ګټه هندوستان دا اخلي چې هغه مختلف قسم افر و افغانستان ته کوي، زه تا ته پلانې شی درلېږم، زه تا ته دا درلېږم، ستا ته دا اخلم. زما په خپل ذاتي فکر کې دا ممکنه نه ده چې د افغانستان د دونه زیاته نوده میوه دي دا په د هوا د لارې هندوستان ته، یا هندوستان هلته دومره غټه منډۍ ده،
همدغه
خوا څه غټه منډۍ پاکستان پاتې شوې ده، د انارو د انګورو نو دا غټه منډی پر شودل پخپل هم نقصان دی او دا نقصان زموږ سره د زموږ د حکومتو د بیغوری له وجې
سمددان
دلته موږ چې کوم زبه خبره پوره کوم دلته موږ په دونه تجارانی او بل سره په دونه نږدې تعلق سره په کندهار کې د انګورو د انارو د فصل د مخه پاکستانی تاجرانو دوی ته پیسې ورسي چې تاسو چې کوم هلته مالونه اخلي دا به بیا موږ سره لیږي. چې کوم په ژمي کې دلته کینو او پټاټې اخیستل کېږي د افغانستان څخه خلک پیسې د پخوا سره لیږلي دوې میاشت درې میاشت د مخه سره لیږلي خریداري په کړي مال وړي دا د بل چا سره نس کېدی بل ځای نس کېدی.
سمه دالکو داروخانه څنګه زیسه مننه تاسو ته راځم زه بخښنه منځ کې به دې مداخله وکم زوام چې وخت ست دغه ټولې پښتنې زاسم کوم الګوزی سی بل خبره چې داروخانه څنګه زیسه بم وکړي کدا سی یو حالت وی چې افغانستان یو ش مارکیټ دی بازار دی د پاکستان د کمپنیانو د پاره د تجارتو د پاره د بل چا د پاره هند غواړي چې په افغانستان کې ډیر زیات اثر او نفوذ ولري هغه په تجارت کې هم دی او دغه د چابهار لاري په لومړي ځل باندې غنمم یوړل د ایران لاری زخه ستاسو په خیال باندې د دغه شای چې کم دی د هند افغانستان ته تجارت کول د چابهار لاری یا د حواله لاری دا څومره تلپاتې کېدای شي کنه دا داسې یو وقتی تور سیاسي پیغام پاکستان تور کول دی خدا به بیا پایښت ونه لري کنه ممکن دی داسې پایښت به ولري دا
فکر کوم دا چې کله کله دا شکیږي چې بعض کارونه د مجبوریت له مخې نه کیږي دا باید د یو تجار په حیث او د افغانستان د اتاق تجارت د مسؤل په حیث چې زه دلته رئیس یم هر شی چې زه مطالعه کوم او د تجار صدر زما دا یو واقعیت دی چې پاکستان د افغانستان لپاره او افغانستان د پاکستان لپاره ارزانه او لازمه او د طلاو په شان ته منډی ده هغه ګټه او هغه مال چې زمونږ او د دوی په خپل منځ کې خرچېږي مصرف په کم راځي نږدې ترینه لاره زه تاسو ته دا وایم تاسو خپله پوهېږئ چې کراچۍ نږدې ترینه لاره ده چمن ته ګر چې چابهار به نیمروز ته نږدې دی کې به شک نه وي مګر د چابهار نه د نیمروز نه مال کابل ته را رسول خپله شپږ سوه د اته سوه کیلومتره لار ده چې باید دا کابل ته را ورسېږي مګر که د کراچۍ نه تورخم ته مال را ورسېږي په یوه ورځ کې دا کابل ته را رسېږي او مزار ته رسېږي زموږ ټول شمالي ولایتونو ته رسېږي عرض مې دا دی چې ظرفیتونه د دواړو ملکونو په منډیانو کې شته تجاران په دې خوشحاله دي چې دا نوی تجارت په مخ لاړ شي بل خبره چې ډیره زیاته عمده او اساسي ده هغه دا ده چې موږ د هندوستان په بازار کې داسې بېفار او دغه شانتي عنانوي تجارت کې د پاکستان سره لرو چې موږ ته پیسې راکوي چې موږ له انار واخلی او موږ بېله پیسې ورکوو چې موږ له عام واخلی یا په سراتیر شاید په اوګړی باندې یو بل ته مالونه ورکوو او یو بل نه مالونه اخلو دا موږ د هندوانو سره دا رواج او دا سیستم نه لرو دنان دا کې چې موږ هلته کوو په نغدو پیسو به کوو دا اوس زمونږ داسې مالونه دي چې موږ قرضن غوړي راوړو د پاکستان نه کوډه راوړو د میلیونو نه د تجارانو نه چې راوړو په سلو کې پنځه پرسنټه موږ پیسې ورکوو دغه پنځه پرسنټه چې د عمل خرڅ کې ورواله کوو همدغه شان دا رواج د پاکستان او د افغانستان یو طلایي چانس دی د دواړو ملکونو لپاره
یعنی ستاسو
فکر کوم چې دا به یو سیاسي چالي د پاکستان بدیل هندوستان او ګلې نشي کېدلی د افغانستان لپاره او زه دا په مسؤلیت وایم چې خارج تھا جملے پاکستان تو صادر کرے گا ون ابھی پیسہ درالا ون ابھی پیسہ تجارت پاکستان سے لگے نہ دا آواز لا رہے نہ دا میوا خلاصی کی
یعنی د هند د په افغانستان کې زبیا دروخانه تگزیس ابتزم کلن جواب راکې ځکه مام دغه پښتنه کړې و چې دغه چې کم د چابهار لاله چې کم دوی کار کوي یا دا کاروبار کوي دا به پایښت ولري تل د تل پورې به دا ممکنه وي کنه دا یو سیاسي پیغام دی چې پاکستان ته ورکول غواړي کنه دا به یو داسې تجارت وي په تجارتي بنیادو به وي او پایښت به ولري لن جواب کرا کوي
لائن جواب دادا چی تجارت کی عرف دے چې یوه لاره په چا بنده شي دا سړی ځي بله لاره پیدا کوي، بله لاره چې پیدا کړه بیرته هغه بل سړی ورته لاره هم خلاصه کړي، هغه چې هلته سرمایه ګذاري کړې ده بیا هغه لاره نه کېږي. دغه یو خطر شته. ما مخکې وویل چې هندوستان د پاکستان بدیل نه دی، مګر که په هندوستان کې مشکلات وي او موږ د کال 500 میلیونه ډالر د مرچ خالي ورکوو په خپل مال باندې، نو بیا دا بدیل دی چې باید موږ شابهار فعال کړو. که ولو راته نرم دی، نو که کله موږ هغه فعال کړو هلته هم سرمایه کاري وکړله،
بل پوښتنه دا چې ځکه چې په ډیورنډ کرښه باندې دلته پراته دي، زه به دوه پوښتنې کوم که دواړو بیا لنډ جواب راکړي چې بیا زه الکوزی صاحب ته ورسم. اوله پوښتنه خو دا چې کله موږ دا خبره کوو چې د پاکستان افغانستان تجارت، نو د پاکستان لخوا چې څومره شان وړل کېږي، آیا دا د پښتنو او د هغه ځای د پښتنو ترمنځ تجارت دی که نه؟ د افغانستان ځای څومره له پاکستان سامان ځي؟ دا د پنجاب کارخانه، د سند له کارخانو ځای، یعنی پوره پاکستان په دې کې شکیل دی که نه؟ یوازې که موږ د پاکستان افغانستان تجارت کوو، نو دا یوازې په پوله باندې یا پر دې ډیورنډ کرښه باندې دواړه غاړو ته یو بل سره شان تبادله کوي او دا د هغو پوره حجم راځي؟ بیا لنډ جواب
د کاکر صاحب. دلته چې کوم ملک د تجارت خبره کو، دا د ټول پاکستان تجارت دی. چې کوم دلته په پاکستان کې جوړېدو ل شیان دي، په پښتونخوا کې او په بلوچستان کې صرف ټریډنګ دی، انډستری چې ده هغه یا په کراچي کې ده یا په نور پنجاب کې ده، نو هغه دا ځای ته راځي. لیکن سرمایه ګذاري چې ده دا ټوله د پښتنو ده، او په دې کې چې کوم ترانسپورټ دی دا د پښتنو دی. سرمایه ګذاري زموږ خلکو کړي یا د افغانستان خلکو خپلو مالو دپاره ایډوانس پیسې ورکړي، یا پر دې ډیورنډ کرښه باندې چې کوم څوک اوسېدونکي دي د پاکستان په خوا کې، هغه خلکو سرمایه ګذاري کړي، هغه مالونه رانیسي او خوا ته ور اړي.
یعنی داروخانه چکزي صاحب، ځکه په ساده ټکو کې پښتنه لنډه وکم، ځکه چې دغه مهمې پښتنې دي. یوه دا چې یعنی که سړی وایي چې د پاکستان تجارت له افغانستان سره راکمېږي، نو په دې کې آیا د پنجاب یو صنعتکار ته یا د سند صنعتکار ته ډیر تاوان رسېږي که نه؟ د پښتنو سیمه کې یعنی د مجموعي کاروبار زیات تاوان د پښتنو سیمو والا ته رسي که نه؟ پنجاب هم پکې متاثره کېږي او سند هم؟
کاکر صاحب، په دې کې پنجاب او سند هم متاثره کېږي، خو زموږ چې دی هر څه د لاسه وځي. پنجاب او سند هم په دې کې ډېر زیات متاثره کېږي، ځکه لکه الکوزي صاحب چې یو شي ته اشاره وکړه، چې که موږ چیرې په چابهار کې غټه سرمایه ګذاري وکړه، نو بیا زموږ ته هغه لین پاتې کېدل په ډېر اسانه نه وي. همدغه رنګه پنجاب او سند ډېره غټه سرمایه ګذاري لري، تقریبا 70 میلیونه ډالر د پاکستان او افغانستان ته د دوایانو اکسپورت دی. که چیرې دغه تجارت زموږ د لاسه ووځي، دا چې کوم موږ دا ټایم د افغانستان مریضان خپلې خواته نه را پرېږدو، د دې ډاکټر که چیرې خپل پرسکریپشن د دغه د هندي دوایانې شروع کړي، نو زموږ دغه 70 میلیونه ډالر چې دی دا تجارت د لاسه ووځي، او د دې نقصان به ډایرکټ و پنجاب ته رسېږي یا به کراچي ته رسېږي، ځکه چې موږ د دوایانو کارخانې نه لرو، دوایانې د دوی دي، لیکن سرمایه ګذاري زموږ ده. زموږ سرمایه ګذاري زموږ تجارت
بس. آخری پوښتنه له تاسو، یعنی بیا به پوښتنه کوم، خو دغه چې بیا الکوزی صاحب ته ورځم، هغه ده چې اوس په دې ډیورنډ کرښه باندې چې کومه په ځای باندې یو بند جوړېږي، یو دیوال جوړېږي، یو ځای جوړېږي، دا بندېږي، دا د امنیت له کبله د پاکستان فوج وایي چې دوی کې چې ترګه راوړي راوړي نه، خو دا آیا تجارت اغېزمن کوای شي که نه؟ تجارت په هغه تورخم او چمن لاره باندې به سم رواني که نه؟ د دې به په تجارت هم اغېز وي.
اقتصادی لحاظ باندھے دا کرخا دا شیان چی دا تجارت نقص دی زمنگا بدوی او عرانوی تجارت کی دے دوی کدا امنیت دوپارہ دا کار کئی پا انگولو باندھے پا اغزین تارون باندھے امنیت او ترورزم نہ بندی گی او کدی دی اراده لري چې دا خلک یو د بل نه بند کی، دا خلک هم نه بندیږي، د دوی اجري شریک دي، د دوی قومونه شریک دي، هغه عالم د بارډر څخه پراته دي، دغه عالم د بارډر عامختم شینوار یا پریدي دي، دغه مختم مومند او سلاسی دي، بنام دا خپل منځ کې ګډې مشترکې ادیرې لري دا چې په قرنونه قرنونه په
نه خو زه وایم اقتصادي تاوان اقتصادي تاوان بهرحال سیاسي او ټولنیز
رسېږي تاوان یې دواړو ته رسېږي او تاوان نه دا مالونه څوک په اغزن تارونو بندولی شي او دا هر رقم څه چې مشکلات او پرابلم به ایجاد کی مگر دا لاره څوک نشي بندولی او تاوان یې رسېږي دواړو ته زه باید دا عرض وکړم چې دا نه تنها چې دا د خیبر پښتونخوا یا بلوچستان خلکو ته تاوان رسېږي یا زمونږ سرحدي خلکو ته بلکې د افغانستان ټولو خلکو ته او د پنجاب او دغه لکه څنګه چې محترم دارو خان صاحب ویلي دغه سپلائی او دا انتقالات او دا سرمایه کاری ټوله زمونږ ده منګو د پنجاب نه مالټه اخلو او راوړو یې دا دغه سمه مالټه خو د پنجاب ده انګور د شمال دی انګور فرزند د شمال دی یا په سراکیر شاه خربوزه د شمال ده د قندوز نه راځي د مزار نه راځي مګر منګې اورو منګا دا د ننګار خلک یوړي دا د قندار خلک یوړي پاکستان ته ټول متاثر کیږي دغه غیر علمي روش نه اقتصاد د ټول افغانستان او د ټول پاکستان خراب کیږي.
سمه الکوزه صاحب مننه دارو خان نڅکزي صاحب لږ غلط فهمي په کراغه بهرحال تاسو اوس خپل خبر وکي ستاسو څنګه ورته ګوري پر تجارت به څه اغېز بهرحال سیاسي او ټولنیز پر خپل ځای دی
داسې د الکوزي صاحب چې کومه خبره وکړه زه د هغې سره مکمل اتفاق کوم. دا خو په دې ازغن تار باندې د دې خلکو دا نشي ختمېدی لیکن خبره ده چې کله دغه تعلق خراب شي نو د دې تعلق اثر خو خامخا پر تجارت لیږي ځکه یو تاجر که په وشتو راوشتو کې په تلو راتلو کې مشکل ولري په تجارت کې خامخا مشکلات راځي. زموږ چې کوم تجارت دی هغه ته د دې څخه نقصان رسیږي.
سمه د خپل اخیری پښتنه کوم الکوزي صاحب ته ځمه دارو خان اڅکزي صاحب پښتنه دا د تاسو پر راتلونکي کې آیا د تجارت اوس کمې کچ ته راغلی دی لکه ذکر کیږي یو نیم ارب ډالر ته راغلی دی یا یو نیم میلیارډ ډالر ته راغلی دی تاسو ته دا په مستقبل کې په کمې دوش کاری کنه دا به پر ځای پاتې سي یا بزیات سي؟
کوم د اوسنۍ حالات په دې کې خو د تجارت کښته روان دي دا کېدای شي نور هم کښته راشي ځکه چې د پاکستان او د افغانستان در مابین چې کوم تعلقات دي د هغه په بنیاد باندې خلک چې دي هغه لانګ ټرم سرمایه ګذاري نه کوي هغه شارټ ټرم چې څه شی ضرورت دي څه یې پکار دي بس هم هغه اخلي. که چیرې موږ حکومتونه سره کښېننو او بل ستا د ریډیو د لارې زه خپله دا یو مطالبه د پاکستان او د افغانستان د دواړو څخه ښکاره کوم چې پکار دا ده چې ژر تر ژره زموږ چې کوم یو جوائنټ اکنامیک کمیشن وو د هغه غونډه راوغوښتل شي او د افریکا غونډه راوغوښتل شي چې کوم ملتونه دي دا په ګوته
شي لرې کړئ. مننه الکوزي صاحب یوه دقه وخت لرو پوښتنه له تاسو دا د ستاسو اوس کوم دا وضعیت ته ګورئ حالاتو ته ګورئ تاسو ته په راتلونکي کې دوه اړخیزه تجارت په زیاتېدو ښکاري پر ځای ښکاري یا پر کمېدو ښکاري؟
نو زه خو فکر کوم لکه څنګه چې دارو خان صاحب وویلي دا نورم ښکته راځي او دا نورم بې اعتمادي راولي. د مثال په ډول زه درته وایم موږ یو کارټن انګور خرڅ کړي دي په پاکستاني تجار باندې په 800 روپۍ اوس یې 200 روپۍ محصول راځي دوی ټیکس دې کړی دی داسې بې اعتمادیانې او یو د بل په مقابل کې خنډونه را ایجادوو یا زمونږ د دوی موټرې ودروو یا ترانسپورټ ودروو او دوی زمونږ تعرفه جګوي زه فکر نه کوم چې دا تجارت سره جوړ شي او دا تجارت به نورم ښکته راځي او بالاخره افغانستان به مجبوري کې چې ځان دپاره بل ځای پیدا کړي او پاکستان به هم
ډېره مننه خانجان الکوزي صاحب تاسو د مشال ترونه لاندې بحث کې برخه واخیستله دارو خان اڅکزي صاحب تاسو هم ستاسو د دواړو قدرمنو میلمنو ډېره مننه بس شروز درته غواړم او ښه وخت ولرئ ډېره مهرباني آباد اوسې. هم له دې سره د مشال ترونه لاندې بحث پای ته ورسېدی په مخم شو.